د ریوا ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری نن د امریکا په سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې دوه پولیس والا نامعلومه کسانو په ډزو وجلی او پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یې دوه ترخګر وجلی دي. دا په داسې حال چې د قبایلي جرګې د پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې دي. بلوچستان نیشنل ګوند د خپل غړي سید احمد بلوچ د قاتلانو د نیولو غوښتنه د حکومت څخه کړې. د ګوند یو مشر ویلي صوبایي حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې. او د یوکرین په ماریپول سیمه کې د ازوستل په نوم د اوسپنې کارخانې دننه پناه اخیستونکي 2500 یوکرینی عسکر روسي ځواکونو ته تسلیم شوي چې ورسره د اوږدې مودې محاصره ختمه شوې. قدرمنو اوریدونکو د دې سره سم یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اوري مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. او نن د نهی ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی مې په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. قدرمن اوریدونکو، راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری دا وخت د امریکا په سفر دی. د به د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د دغه سفر مقاصد څه دي او دغه مقاصدو ترلاسه کولو کې څومره امکان دی د کامیاب شي، په دې باندې د نیویارک نه د ډیوا رادیو همکار جهانگیر خټک صاحب دا وخت مو سره ملګری دی. جهانگیر خټک صاحب، تاسو سره کوم ستړي مشي مننه د وخت را کولو. خټک صاحب، د دې سفر مقاصد څه کې دي؟ شي
کوری یو خدا دې چې مهم ډیر وړهونه سره دی. یو خدا چې دا د پلاول پښتو په هیڅ د پاکستان خارجه چارو وزیر اول غیر ملکی سفر دی، بهر نه سفر دی. گرچه هغه متحده عرب امارات او تتل او ان تداوی صدر فاتحه د پارا خوغه ترکاری دوران ودا یو هغه دور ده چې کما د امریکای خارجه سیکرټری انټونی بلینکن په بلنه کیږي لګیا ده. او کیږي ځکه چې دلته کې نن په ملګرو ملتونو کې چې کوم د امنیت شورا دا هغلته کې د نړیوال خوراک یا د خوړو خوندیتوب په حواله سره یو کانفرنس کیږي لګیا دی، یو غونډه کیږي چې کوم ځای کې بلاول ته هم بلنه شوې ده چې هغې د راشي او دلته کې د پاکستان چې کوم تګلار اوس پرې ساتلې ده خوراک په حواله سره هغه باندې خپل اظهار رایو کی. نو یو خدا اړه دی چې په نړیواله کچه باندې تاسو وګورئ خوراک کموالی را روان دی او ډیر پته زه را روان دی. وجه یوکرین کې جنگ، په یوکرین باندې روس تر طرفه چې کم بریدونه کیږي لګیا دی، هغه یوکرین سره جنگ کې ککړ دی. نو هغه د وجه نه یوکرین او د روس نه چې نړۍ کم مارکیټ دی د خوړو هغه کې خوراک کم راځي لګیا دی، بالکل بند شوی دی تقریبا. ګوري دا نړیوال چې کم خوراک دره ده هغه وینا دا ده چې مونږه ته نړۍ کې چې کم مدعینو کې خوراک کمواله دی هغه ته امداد د پاره لکه افغانستان هم پکې شامل دی چې کم غنم اخلو نو هغه 50% مونږ یوکرین نه اخلو. یوکرین کې جنگ دی، هغه چې کم بندرګاه دی یا چې اوبو د لارې چې کم آمدورفت د خوړو هغه د وخت ایثار دی، روس د طرفه هم ایثار دی. بیا نورو هیوادونو چونکې په نړیواله کچه باندې خوراک کمواله راځي، غنمو قیمت کې مسلسل زیاتواله راځي، نو ډیرو هیوادونو پابندي لګولې ده په نورو هیوادونو غنم خرڅولو باندې چې کم کې هند هم شامل دی، چین هم شامل دی. دا د نړۍ نور لوی هیوادونه دي چې کم ډیر لوی کچه باندې غنم پیدا کوي، نو هغه ایکسپورټس باندې بین لګولې دي، هغه په نړۍ باندې نه خرڅوي. دلته به دا خبره کیږي چې په دوه حالاتو کې چې کم غریب ملکونه دي لکه پاکستان ته وګورئ، دی پر پاکستان چې کم د غنمو فصل دی هغه ډیر زیات کمزور راغلی دی. پاکستان ته به پکار وي تقریبا 3.5 میلیونه ټنه غنم بهر نه اغستو د پاره. نړۍ کې مسلسل قیمتونه زیاتیږي، نو پاکستان ونته هیوادونه افغانستان چې کم کې کم دې کې خوراک اول دنه کړ ډیر کمواله دي، هغه به نړۍ نور هیوادونو کې چې کم غریب هیوادونه دي چې چاته پیسې هم نشته دي هغه به سکی. نو په دې غونډه کې په دې خبره کیږي او قتل به دا غواړي چې د دې نه سره اوځي. نو یو خو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې چونکې دا د بلاول بوټو بحث د خارجه چارو وزیر اول سفر دی او بلنه موټه انټونی بلینکن ورکړې دی، نو دلته کې د هغې دیدنه به هم کیږي. یعنی بلاول بوټو او د انټونی بلینکن ترمنځ یو لیدنه به په نیویارک کې کیږي. او خیال دا دی چې پاکستان او د امریکای د وخت چې کم باهمي تعلقات دي هغه چې کم یو ډیر مشکل وخت ته تیریږي لګیا دی، خصوصي توګه باندې چې کله نه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د طرفه دا تور بار بار لګول کیږي چې امریکا په دې کې ککړه ده چې هغه حکومت راغورځل شو. امریکا د دې انکاری ده، د امریکای خارجه چارو ویان او د امریکای سپینه ماڼۍ یعنی وایټ هاوس د طرفه او د ټول چې څومره ریاستي ادارې دي ټول د طرفه مسلسل د دې خبرې تردید کیږي لګیا دی، هغه دا خبر ردوي د عمران خان دا دعوا. خو چونکې دا یو داسې دعوی دي چې مسلسل د پاکستان سیاست برخه جوړ شوی دي، نو دې په وجه باندې هم پاکستان او د امریکې چې کم اول دنه تعلق کې یو کړکیچ موجود و، یو اخوال موجود و، هغه نور هم هغه ته زیان رسیدلې دی. قتل بدا غواړي چې بلاول بوټو ته د طرفه حسب دعوی چې د امریکې سره هغه اړیکې چې کم همیشه نه ډېرې ښې پاتې شوي دي یا یو لګونتې مشکل وخت نه تیریږي هم، نو دواړو هیوادونو طرفه هڅه دا شوې ده چې دا دوباره دومره ښه کړلې شي چې کم از کم هغه تعلق جاري وساتلی شي. په دو حالاتو کې دا لیدنه ډېره زیاته مهمه ده او په دې کې به بلاول بوټو امریکې ته یقینا چې دا ډاډګیرنه ورکوي چې پاکستان پالیسۍ کې هیڅ بدلون نشته دی، باوجود د دې نه چې عمران خان صاحب په سیاست کې د امریکې نوم چې څنګه راوست دی هغه د پاکستان پالیسۍ سره تعلق نشته.
جنگیر خټک سپ تاسو خبره کوي چې د پاکستان او د امریکا اړیکې چې په نږدې یو کې کم خرابې شوې دي او د تیر حکومت په وخت کې یا دغې د حکومت ختمېدو وروسته وزیر اعظم پخوانی چې کوم دی عمران خان هغه کم نیوکې د امریکا په رول باندې کړې دي یا هغې باندې کم تور د پوره کړې دي چې ګینه د پاکستان په سیاسي چارو کې مداخلت کړې ده، دغه اړیکې به واپس خپل ځای ته راوستو کې یا دغه بیا بحاله کول دی کې به سمره بلال بوټو زرداری کامیاب شي، په داسې حال کې چې په سیمه کې د افغانستان دننه د یوکرين په ستونزه باندې او دغه شانت کې د چین سره او د هند سره په اړیکو باندې هم د امریکا خارجه تګلارې چې کوم دی نو هغه دا وخت ډېرې زیاتې مهمه ګڼل کیږي او په میډیا کې پاغه باندې هم بحث روان دي.
پوری د کې به لګ احتیاط پکارې ځکه چې ډېر یا ته خوشبيني نه ده پکار، ولې چې تاسو ګوري تاریخي توګه باندې پاکستان او د امریکای چې کوم تعلقات دي د دو پالیسی همیشه دا چې کوم سیویلین حکومتونه دي هغه پکې لاس خو وي خو ډېر زیات لاس نه وي، دلته کې همیشه د پاکستان اسټابلیشمنت هم ډېر لوی کردار وي. خو د حقیقت هم انکار نشته دی چې کوم سیویلین قیادت دی د هغه چې کوم حصے وي هغه چرته نه چلتا د پاکستان او امریکای تعلقاتو خکولو یا خرابولو کې تنفه کردار لوبوي. په دې تناظر کې زه سر ډېر زیات خوشبینه ځکه نه یم چې په یو غونډه کې دما نه دی خیال چې اټولې چې کم اختلافات دي هغه ختمې دي شي که هغه افغانستان په حواله وي که په سیمه کې چې کم د وخت حالات جوړیږي لګیا دي هغه په حواله وي که د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات وي او که د ایران په دې سیمه کې چې کم هغه د اثر دی هغه په حواله وي او که د چین د پدې سیمه کې اثر وي په دې حواله وي د پاکستان چې کم د چین سی پیک کې شمولیت دی هغه باندې امریکای د طرفه مختلف وختونو کې ډیرو خلکو په دې باندې یو پریشانی هم ظاهر کړی دا چې پاکستان یو ډیټ ټریپ طرف روان دی چې چین تر په دوه منصوبو کې شامل شوی خو دی خو پاکستان باندې به یو وخت تر راشي چې قرضه به دومره زیات شي چې هغه بیا چینانو ته واپس پاکستان کې دی شي چې ورکولو جوګ نشي پاتې چې کوم اوس په سریلانکا کې هم وکتلو ډیر خلک دا هم وایي. خو چې کم مهمه خبره دا غاده ده چې چونکه دا یو لیدنه ډیر وخت پس کیږي لګیا دی پاکستان او د امریکای خارجه چارو ترمنځ براه راست بالمشافه لیدنه ډیر وخت پس کیږي، نو زما په خیال هغه چې کم وای کنه چې ووره جوړه شوی په تعلقاتو کې سرد خانه کې پرتی په هغه نه کې دیشي لګ بهر راوځي او یو اته وی فرانک اند اونست ډیسکشن یا یو ډیر شفاف خبرې ترې وشي او په دې کې کسر تګلار جوړ شي چې دا تعلق نور خکړل شي او هغه اهداف چې کم امریکا په دې سیمه کې لري ګوري سکیورټي پوینټ اف ویو سره خو یا سکیورټي نظر تر کتا سو ګوري امنیت په نظر پاکستان او امریکای په پالیسو کې ډېر زیات لوی اختلاف په دې حواله تر نشته دي چې په افغانستان کې امریکا د وخت داعش ټولو کې زیات خطر غړي دان د پاره او داعش پاکستان هم خپل دان د پاره ډېر لوی خطر غړي بیا ور سره په طالبانو باندې فشار په حواله سره د هغوی طرز حکومت په حواله سره هغوی د بشري حقوقو نه سرغړونې په حواله سره بیا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم تعلق پاتې شوی دی او د وخت چې کوم تعلق دی په دې تناظر کې آیا پاکستان څه کردار لوبول شي یا لوبولو قابل پاتې دی او که طالبان به د دې خبرو ومني چې هغوی خپلې پالیسیو کې بدلون راولي او بیا دا چې په د افغانستان په خاوره چې کوم ترهګر موجود دي هغه په نفع کول لپاره امریکای د طرفه مسلسل دا هڅه کوي لګیا دي چې موږ په دې تیمه باندې نظر شته دي هر چرته موږ د خلک وینو هغه به موږ په نفع کو سوال دا دی چې پاکستان په دې لړکه امریکای طرفه امداد لپاره تیار دي تک چې تاسو ګری پاکستان کې خدای وخت ډیر لوی سیاست په دې باندې هم کیږي لګیا دي چې امریکای لکه عمران خان صاحب جلتی چې هر چرته کې هغه جلسه کوي هغه تقریرونو کې هغه دا وایي چې امریکای چې کوم دې ډرون بریدونه کړي په پاکستان باندې او دا بیانیا هغه مسلسل لګیا دي زیاتوي په دوه حالاتو کې آیا پاکستان څومره حد پر امریکای سره تلی شي کاغه یو حقيقي ګامونه داسې ګامونه چې کوم ترخګر په نه حقول وي هغه کې پاکستان له څومره همکاري کول شي دا به قتل غوړي بیا ګوري پاکستان او امریکای ترمنځ ډیر درنه یعنی پاکستان امریکا خو ډیر لوی هواد دی پاکستان د امریکای مخکل شپک 500 سم لوی ټریډینګ پارتنر یا تجارتي شراکتدار دی مرګره دی او پاکستان او امریکای ترمنځ وروستو کال تقریبا 80 ډالر چې کم تجارت دی هغه شوی چې کم کې پاکستان یو اشاریه 10 ډالر ګټه ترجیبه کړې و ترلاسه کړې و د اروپای ټولنې یا یورپین یونین نه پس امریکا د پاکستان ټولو کې لوی تجارتي ملګری دی پاکستان ټولو کې زیات تجارت دویم نمبر باندې هغه امریکای سره کوي چې کم ګټور تجارت دی چې تجارت خو چین سره هم کیږي تجارت خو روس سره هم کیږي روس سره 1400 ملیون ډالر تجارت دی چین سره 1000 ډالر نه زیات دی خو هغه کې 2-3 ډالر سامان پاکستان نه دی باقي هر څه چین نه راځي او فائده چین ته ده نو په دوه حالاتو کې پاکستان ډېر درنې تجارتي ستراتیژیک او دفاعي ګټې لري امریکا سره په تعلقاتو کې او زما خیال دادی چې دوه دا یقین کو نه دی په یو غونډه کې یا په یو ناسته کې په هر یو شیز باندې خبرې کیږي او دا ضرور ده چې سکیورټي په حواله سره افغانستان په حواله سره یقینا چې خبرې تر بکیږي پاکستان په حواله به هم خبرې کیږي پاکستان دنه سیاست په حواله خو زه سمره ده پر یقینا چې سنا خبرې کې دی شي پکې خو یقینا چې امریکا په دې پوزیشن کې نه ده او نه امریکا بچره غواړي او نه امریکا دا غواړي ځکه چې هغه بار بار دا ویلي دي چې دا د پاکستان یعنی سیاست چې کم دی هغه د پاکستان کور خبره ده خو چې کم د پاکستان خارجه سیاست دی یعنی چې خارجه چارو په حواله سره چې پاکستان چې کم پالیسی دي هغه پالیسی چې کم امریکای مفادات سره چرته نه چرته سره تړون لري
هغه د بحث لاندې راتلی شي
خبره بالکل راتلی شي
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب تاسو
ډیر
مننه تاسو د پاکستان د عین آرټیکل 3 د تشریح په اړه باندې د سپریم کورټ لخوا پریکړه مخې ته راغلې ده چې پکې ویل شوی دی یو ګوند نه مرور غړي د خپل ګوند پر ضد رائے نشي دغې رائے نشي شمارل کېدی په دې باندې څو شېبې وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ډیور ډیو خبریال پیرولا شاه څخه تفصیل اخیستی دی تاسو ته وړاندې کوو
رسول الله صاحب دا چې تیر بیا شکل دا غي و خوځل اعظم عمران خان په ضد مخالفو ګوندونو د بے باوري تحریک باندې کړو نو تحریک انصاف ګوند پوه شو چې شل پردیش غړي دا سړي چې هغه دوی ته ووټ نشي ورکولې او د پارټي د پالیسي خلاف به ځینې وزیر اعظم په ضد ووټ اچول شي نو صدر عارف الوی چې دا تعلق هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره دی هغه د هغه غړو چې کوم د آرټیکل خبر کو سلور پختنه شوی کدی د خپل پارٹی پالیسی خلاف ورکړي نو دی د خپل سوکې لپاره به دومره کېدل شي اغه د سپریم کورټ نا لارښوونه اگایډنس غوښته او په دې باندې سپریم کورټ خپل فیصله یا رائے ورکړي د صدرتا به خبره کو سلور پختنه شوی سلور وړاندې جوابونه سپریم کورټ ورکړي دي یو جواب سپریم کورټ دا ورکړي دي چې کوم یو مغړی اسمبلی کې د خپل پارٹی په ضد باندې اوټ ورکوي هغه به د اوټ باندې شمارل کیږي نو دا هو د کبري حیثیت لري. دویمه دا چې د صدر طرف نه پوښتل شو چې څو تګلارې پکار ده، نو سپریم کورټ ورته وویل چې دا کار د پارلمان دی. او بل خبره دا چې د نا اهلی باره کې پوښتل شو پکې چې دا اهلی دا نا اهلی به د یو میاد لپاره د ټول عمر لپاره مو نو په دې باره کې سپریم کورټ ویل دي چې پارلمان دې فیصله وکړي. خو ټول نه مهمه خبره چې دا کوم سوال جواب سپریم کورټ ورکړی دی هغه دا دی چې کوم یو غړی د خپل پارټۍ په ضد باندې او نشي ورکول او دې فیصلې ته غبرګون کې نصر الله صاحب چې د تحریک انصاف ګوند کوم مرکزی لیډر دی فواد چودھری هغه د خپل ګټه ګرځولې ده، د خپل موقف او هغې دا دعوه کړې ده چې دې اسمبلی دې فیصلې سره په پنجاب اسمبلی کې د چې کوم وزیر اعلی منتخب شوی دی نوې د مسلم لیگ نواز ګوند هغه شهباز شریف زوی حمزه شهباز هغه هم اکثریت بیللې دي، ځکه چې د فواد چودھری په وینا شپږ شغلو د پی ټی آی هغه ته ووټ ورکړو، نو دا اوس د دې ووټ به نه شمارل کېږي. او فواد چودھری دا دعوه هم کړې ده چې په مرکز کې به د دې اثر پریوزي، ځکه فواد چودھری وایي چې هغه د صدر نه دا غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د پنجاب اسمبلی ماته کړي. او شهباز شریف ته وایي چې هغه د بې باورۍ هغه د اعتماد ووټ واخلي. او فواد چودھری دا غوښتنه کړې ده چې په ملک کې زر تر زره نوې انتخابات شي. جی
صحیح. د وفاقي کابینه غونډه هم شوې ده د نوې وزیر اعظم شهباز شریف لاندې، چې کومه د کابینه غونډه ده په دې کې د نه پاړه باندې هم خبرې شوې دي، کدي را سره معلومات شریک کړي.
بالکل. نصر الله صاحب دا چې کوم پاکستان کې د احتساب قانون دی د جنرال مشرف د دور راسي او د دوه سیاسي ګوندونو بلکې ډېر سیاسي ګوندونو دا غني چې دا د انتقامي کاروایو لپاره کارول کېږي. سپریم کورټ هم په دغه قانون باندې او په دغه اداره باندې اکثر نیوکې کوي. نو نن د شهباز شریف په مشرۍ کې چې د کابینې کومه غونډه شوې ده، هغې کې دا پرېکړه شوې ده چې په دې قانون کې د بدلون لپاره د یو کمیټي به جوړول شي. په هغه کمیټۍ کې به وکیلان هم وي، په هغې کې به یوازې حکومتي غړي نه وي، په هغې کې به د هرې طبقې خلک شامل وي. او بل حکومت یو دا فیصله کړې ده چې د نایب داکټر اوسنی مشر دی جاوید اقبال، نو د دوه د ملازمت بیا د مخ کې پای تر رسیدلو او تیر حکومت د تحریک انصاف دی او اډینس د لارې د تا باغې کې میاد غزولو د ملازمت کوم چې په دویم جول باندې پای تر رسیدلو د موجوده حکومت د مسلم لیگ نواز ګون د فیصله کړې ده چې جاوید اقبال تبا نور په ملازمت په میاد کې اکستنشن یا هغه میاد نه غزول کیږي او هغه به د سوکېنل لري کول شي. جی
صحیح. پیر ولای صاحب یو طرف ته څنګه تاسو خبره وکړه چې فواد چودھری صاحب وایي چې واپس ته انتخابات وشي، عمران خان صاحب هم احتجاجونه او جلسې شروع کړي دي چې نوې انتخابات ته وشي، په دې اړه باندې وسنه حکومت سوي چې روان الیکشن ته دی تیار دي او کنه دی الیکشن کېدل شي.
رسول الله صاحب وزیر اعظم سره د کابینې غړو خطولو درې سلور وزیر په لندن کې تیرې کړې دي، واپس راغله د پاکستان ته. په لندن کې د نواز شریف سره دغه اهم مشورت شوې ده او روزانه وزیران وایي چې مهم پریکړې شوې دي، هغه به اعلان کیږي. اوس پورې شهباز شریف په دې اړه لاس اعلان نه دی کړی. البته دا اطلاعات دي چې شهباز شریف او د خپل اتحادیانو سره په دې مشورت شروع کړی دي چې ملک کې زر انتخابات وشي. او نن داغه د غوند د مرکزی دفاع وزیر د خواجه آصف دا بیان مخه تراغله دي چې اکتوبر نومبر پورې دوی تیار دي چې الیکشن دوشي. خواجه آصف وایي چې د دوی دا حکومت کې نور هم اتحادي جماعتونه دي، هغه کې ځینې جماعتونه وایي چې بل کال تر انتخابات وشي. نو لا په دې اکلاس واضح موقف د حکومتي جماعتونو مخه ته نه دراغله او اطلاع داسې دي چې د سپریم کورټ د دې نننې فیصلې نه بعد شهباز شریف چې دغه هنن د شپې په وزیر اعظم اوس کې د اتحادي جماعتونو د مشرانو غوښنه هم را بللې ده. جی
صحیح. ډیره زیاته مننه پیر ولای صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو.
امریکایي ډالر د پاکستانی روپی کې پر ریکارډ کاچا باندې یو څل شپږ نوي تر رسیدلې دي او د پاکستان ځای مطبوعات دغه علت په درآمداتو کې اضافه خای. موږ سره زمونږ همکار نفیس شکل صاحب دا وخت ټلیفون دلاري ملګری دی چې د پاکستان غرزیدلې اقتصاد پر سر باندې با دا غي سره خبرې ترې کوو. نفیس شکل صاحب تاسو ترکلې کوستې مو شي
په خیر.
مننه ټکر صاحب. د قطر سرخار دوحه کې د پاکستان او د ایم ایف ترمنس چې کوم خبرې کیدونکې دي څه فکر کوي دغه به د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې څومره لاس وکي؟
ګور اشفاق د پاکستان اقتصادي وضعیت د هغه د وخت کې ډیره زیاته ضعیف پد او دا به دا سی وی چې دا لکسم چې یو بیمار یا ناروغ په کټ کې پروت یو سوخ په خورته تاسو ستن وهي یا وتا ډراپ ورخه جوی نو هغه شنت کار کې ویش خو د اقتصاد هغه وضعیت څومره ضعیف پد نه هغه په دې باندې نسمی کې ځکه چې د پاکستان د ایم ایف تر مخه د پاکستان ته لکه د را روان کال چې کوم مالی کال به شروع کیږي دا غي د پاره پاکستان د پکا د چې 350 بخنه غواړم 15 بلیون ډالر ورته پکار دي. په 15 بلیون ډالر کې دوی سره 3 بلیون ډالر راشته خو په دې 3 بلیون ډالر کې هم 10 بلیون ډالر چې دی اغا د قرضو په شکل کې دي او 3 بلیون ډالر چې اغا د یو هیواد د ترقې پیمانه ګڼل کیږي اغا د فارن ډایرکټ انویسټمنت یعنی خلک چې د بهر نه پیسې وروړي په پاکستان کې هغه په فنګو کې اچوي نو هغه صرف 3 بلیون ډالر دي. نو دا پاتې چې کوم 1.6 بلیون ډالر دي دا به ایم ایف ور لور کې کې دي شي. خو مسله دا چې ما څنګه مخ کې ویل چې په دې باندې دا ضعیف اقتصاد چې دی هغه په مخ کې نزي صرف دومره بوشي چې څوک په حکومت کې وي د هغه ته یو قسم لاسنس مسائل وقتی طور باندې حل کیږي خو د مسلې حل ځکه نه دي چې پاکستان کې دنه اوس چې کوم د ایم ایف یا د ورلد بانک چې کوم د ګروث ریټ یا د پیداوار چې کوم کچا ده هغه ډېر ټیټ شوی ده. دوه والا تر 3% پورې ده. د پاکستان بزنس کونسل چې دا وی پرونم ټویټس کړی دي او هغه ویلی چې دا آلموست منلو وړ نه ده چې پاکستان د په یو کال کې 3% پیداوار وکړي. نو دا سره چې دغه مسله ده چې دا به یو وقتی حل وي خو اقتصاد به دغه شانت ضعیف روان وي.
نفیس ټکر صاحب 13 ورځ هم پاکستانی مطبوعاتو کې په دغه باندې لیکل شوی و چې موجوده حکومت داسې هیڅ قسمه تګلاره نه لري چې د دې حکومت وړاندې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غي د غرزولو د پاره دی چې کوم نارې په لارو کوڅو کې وخلې احتجاجونه کول او یا په پارلیمان کې چې دې کوم د ناباورۍ تحریک وړاندې کوو نو په هغه کې د پاکستان په غرزیدلې اقتصاد خو دوی نیوکه کولې خو دغه اقتصاد راپورته کولو د پاره دوی سره کوم لارې نشته دي. نو د موجوده حکومت لپاره به دا څومره غټ چیلنج وي چې په دغه سي حالاتو کې څنګه تاسو ویل چې د ای ایم ایف لخوا چې کم قرضه بدی ته ورکول کیږي دا غي هم امکان شته خو کم لا تر دې وخت پرې کړ نه ده شوی. نو دوی به څنګه وکړي چې دغه اقتصاد په خپل خپو ودري او یا یو داسې زیاته ورسي چې د د د د ملک د ترقې لپاره چې کوم بجټ کې برخه کې خوده کیږي چې هغه یو مناسب ځای ته ورسي.
اشفاق دا سره چې ک د ایم ایف قرضې ورکړې کیږي نو هغه هم داسې بغیر شرطونو نه دي چې بغیر شرطونو به وي. هغه د یو منتخب حکومت لپاره دا غي منل ډېر زیات ګران دي ځکه چې هغه د شرطونو سره راضي. لکه کتا سو ګورین نو د پاکستان حکومت په دې وخت کې د عمران خان د وخت نه او وی دا سکی چې د ایم ایف نه قرضې اخلي خو د ایم ایف چې کم شرطونه دي هغه ور سره نه مني لکه په پېټرول باندې په تیل باندې هغه خلکو ته سبسډي ورکې نه پارزانه بیا باندې خلکو ته تیل او دا شین ورکې او هغه ور سره نه مني. نو په دې حساب باندې که دوی دا فیصله کوي د زل لک ایم ایف پیسې ورکې نه دا ښکار چې د ایم ایف چې را دومره ډیلې یا دومره نا وخت کړي د نو وجمدار چې او وی د دې شرطونو عملی کول غواړي چې د پاکستان اقتصاد دا وی په نظر باندې که حقیقي نه غباله کیږي چې پاکستان د شرطونو مني او یو 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 منتخب حکومت د پر دا ډیره زیاته ګران ده. نو زه فکر کوم چې هغه وخت کې کله دوی پرونم په دې میډیا کې دا سره رپورټونه راغلو چې ځینی حکومتي وزیرانو ویلي چې دوی ته پته نه و چې حالات دومره خراب دي او حالات ځکه خراب دي چې په پاکستان باندې ډېر زیات قرضې را د پاکستان قرضې په 2000 لومړي کال کې 3 بلیون ډالر وي اوس هغه 1.2 بلیون ډالر دي. په دغه کې بیا 50 بلیون ډالر یوازې په 15 میاشتو کې د تحریک انصاف یا د عمران خان حکومت خستري یعنی د دوی د قرضو خستلو کچه چې دا هغه د بل تیر هر حکومت نه په تیر شلو کال کې زیاته ده. نو اوس چې پاکستان په قرضو باندې د خپل قرضې چې دا غې د پاره ورته پیسې په کار دي دا قرضې واپس ورکړي. پاکستان په یو کال کې په قرضو باندې سود چې څومره ورکې نه هغه دې درې هغه جوړیږي 38% او دا 38% چې دی دا د پاکستان چې دا څومره خلک صابونه اخلي که شیمپو اخلي که غوړی اخلي دا ټول خلک یو ان ډایرکټ ټیکس ورکوي. دوی ته ښکاري نه خو په د قیمت کې د غوړو قیمت که 50 روپۍ بوتل دی مثال په طور نه د دې هغوی 50 روپۍ ورکوي. هغه 50 روپۍ چې دي هغه ان ډایرکټ ټیکس کې راځي یا جی ایس ټی چې ورته وایي که نه دا ټیکسونه خلک ورکوي. دغه شانتې ډایرکټ ټیکسونه هم په ورځي نو دا ټول پیسې چې په ټیکسونو کې راغونډې شي د هغې اتاویا فیصده چې دی هغه یوازې د قرضو په انټرسټ کې ځي لکه اصل خلا پرې ده په 100 روپو کې لکه که دوی 100 روپۍ قرض ورکوي نه په هغې کې د اصل نه بغیر چې څومره سود ورکوي پاس د سود پیسې چې دي نه هغه د دې ټول پاکستان چې دا څومره مالیې راغونډې شي د کالې د هغې مالیو اتاویا برخه چې کوم ده هغه یوازې په سود کې ځي. نو دا دومره یو خراب حالت ته رسېدلی دی او که اوس هم د پاکستان د قرضو ورکولو شرح د 10% نه زیاته شي نو بیا دا امکان شته چې دا هیواد دیوالیه شي. نو په دې حساب باندې دا وضع اوس ډېره زیاته کړکېچنه ښکاري او د IMF دغه قرضې چې څنګه ما مخکې وویلې دا یو وقتی حل کېدای شي خو دا د مسلې مستقل
دایمي حل نه دی.
دایمي حل نه دی ځکه چې پاکستان چې کوم بجټ جوړوي کومې خرچې چې هغوی جوړوي هغه سیکیورټي په حساب باندې جوړیږي نه د پوځ د نظر نه جوړیږي او هغه کې نان ډیولپمنټ سیکټر څه دی یعنی هغه شان چې هغه کوم فایده نه کوي لکه ته پیسې خو لګې خو هغه څه فایده نه کوي اولس ته یا قام ته یا هیواد ته. نو پیسې خو ولګي لکه د پوځیانو په خرڅو باندې ولګي خو چا په اکنامیک ګروت باندې هغې ته څه فایده نه کوي.
صحیح نفیس صاحب اخیری پوښتنه درنه کوم چې ډالر د 1300 راهسې روزانه د پاکستان په مطبوعاتو کې یو خبر د دې هډلاین سره یا د دې سرټکو سره شایع کیږي چې پر ریکارډ کچا باندې ډالر پورته لاړ او نن هغه د 1.96 د پاکستانی روپۍ په مقابل ډالر رسیدلی دی. نو د دې وجوهات سری
ګوره د دې ښکاره وجه چې دین هغه د پاکستان د حکومت یا د سټیټ بینک یا د پوځ د وس نه بار ده ځکه چې ډالر په مارکیټ پسې روان دی. مارکیټ چې څنګه وي ډالر به ماغه طرف ته روان وي. پاکستان کې د خلکو لکه د تیلو خرچې زیاتې شوې دي. یوازې په اپریل کې پاکستان د بهر نه چې دی نو 2.5% سیوا تیل لکه په 13 میاشتو کې په دغه یوه میاشت کې دوی 2.5% سیوا تیل راغوښتي دي. دا تیل د دې تیلو د پاره چې دوی کوم پیمنټ کوي نه دا دوی په ډالرو کې کوي. دغه شان د پاکستان که تاسو وګورئ نو د په بینک کې هغه د زرو بخیره چې دولت ذخیره هغه ډیره کمه شوې ده. هغه اوس یوازې 3.3 بلین ډالر تر په هغې کې هم زیاتره $6 بلین تقریبا د پرایویټ بینکونو پیسې په کې هغه کې شمارل شوې دي. نو په دې حساب کې موږ وګورو او داسې بیا چې تاسو وګورئ ټریډ ډیفیسټ یعنی خساره په تجارت کې خساره مطلب یې دا دی چې ستا ایکسپورټس کم دي د سیالکوټ یا فیصل آباد یا پېښور نه تماکو فټبال دا شیان چې کوم دی هغه ډېر کم ځي بهر ملکونو ته خو پاکستان ته چې کوم شیان راځي نه هغه ډېر زیات دي. هغه د تیلو په شکل کې دي هغه د سټیلو په شکل کې دي هغه د کوکینګ آیل دی چې موږ یې خورو هغه د دې لپاره را پروډکټس دي چې موږ یې خورو کنه کچه چې کوم شیان دي چې دلته بیا پروسس کېږي هغه موټرې دي هغه سایکل دي هر یو شی تقریبا د پاکستان کې لکه که تاسو وګورئ پاسې په بازار کې سړی نظر داسې ته وکړي نو د خښت نه علاوه نور ټول شیان تقریبا د بهر نه راځي کنه یا د سیموټر نه. نو په دې حساب باندې که موږ وګورو نه د بهر نه شیان ډېر زیات شوي دي. ټریډ ډیفیسټ تجارت خساره ډېره زیاته لویه شوې ده او دولت چې دی هغه په سټیټ بینک ډېر کم پاتې شوی دی او بل دا چې د IMF قرضې او پولیټیکل انسرټینټی یعنی سیاسي چې کومه ګډوډي وي کنه دا ټول شیان چې دي داسې را یو ځای کې نو دا د ډالر قیمت چې دی نه ډېر په مشکله باندې به یا په دې ځای وساتي او یا به ګینه کنټرول کې دا به ډېره ګرانه وي. که څه هم وزیر اعظم ما داسې واورېدل چې پتیر دری ورځ کې هغه هغه یاد هغه وزیر خزانه دری میټینګونه کړی دي او سلورم هم داري اوس نن دغه چې څنګه د کراچي صرافان مشرانو سره خبرې کوي چې څنګه دا کنټرول کړي خو هغه ورته هم دا ویل چې تر سو پورې ټریډ ډیفیسټ یعنی امپورټ کم شوی نه وي د بهر نشان کم شوی نه وي تر سو پورې چې اکنامک ایمرجنسی یا بیړنی اقتصادی حالت نه جوړ شي نو د ډالر بیا بچي دي که تاسو ته پام وي زبور دم کو تم چې له پاکستان په نور له سوات نه وی کې د اټم بم ازموینه وکړه نه پاکستان خلکو ته په ډالر کې پیمنٹ بند کو ټول بینکونه چې او خپل ډالر ځان سره وساتل که چاته به ضرورت راغی به د بینک پر ریټ باندې خلکو ته روپې ورکول ډیر امکاندار چې داسې مشي خو بیا به هم دا ټول وخت وقتی یعنی اسی یو عارضی حل وي
ډیره مننه نفیس ټکر صاحب تاسو
مننه
قدر من اردوونکو دا ډیو ټی وی دی اوس راځو د بل راپور په لوتو د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې دوه پولیس والا د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوی دی بل خو د پاکستان پوز دا وکړي د شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان دوه مهمه مشران وجري دي په دغه باندې د ډیور ډی خبري حال دان بیٹنی نور تفصیل وړاندې کوي
له شمالي وزیرستان نو استاذار پټنه وای چې حیدرخیل کلی نه یو ډاکټر بدرا کا شوی دی او دغه سه په حیدرخیل سره په خیسور علاقې کې د یو تن مړه مندر شوی چې زای تند او په ګولۍ وشتل شوی دی بل طرف ته په جنوبي وزیرستان کې بیا تازه لینډ مین چودر شوی او په دې کې دونس کرن یو مرشوم چې دی هغه ټپی شوی دی او دا پېښه مکین سیمه کې شوی ده دین وړاندې غرمه لکه بلوت پولیس ویلی و چې په غزنی کې تاړې حدود کې دوا پولیس سرتیری په اوس لوال برید کې وژل شوی دی او دغه دلته په دې سیمه کې د چکم دې میټریک امتحانات شروع دي د هغه پریوټي مامور وو او هغه نو واپس تاړه روان و چې دغه تلګری پیښه شوې ده خو تر اوسه پر دې ذمہاری چا په غاړه نه اخستې بل تر د پاکستان د پوز ویلی دی چې په شمالي وزیرستان بو سیمه کې وسلوال سره نشته شوې ده او په شته کې تحریک طالبان پاکستان دوا مهم وسلوال وژل شوې دي او دا ویل دي چې دغه دواړه مهم وسلوال چې وو دغه امنیتي سفیر دا مطلب وو او دلته په ترګری پیښو کې لاس لرلای دغه پیښې په شمالي او جنوبي وزیرستان او بیا ور سره په لکه پروت کې په داسې حال شوې دي چې د پاکستان مطبوعاتو کې په خپل د مسجد قومي جرګې ته دا تاییدوي چې د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ خبرې سر روانې کړې دي او ځنې رپورټونه داسې هم دي چې هلته په کابل کې هم خبرې روانې دي نو دا تازه چې کوم د علاقې صورتحال دی هغه څه په دا ډول دی خو د دغه پیښو تر اوسه پرې کومه مسله والی ډلې ذمہواري په غاړه نه ده اخستې
صحیح څنګه تاسو ول د بدامنې پیخي په سیمه کې روان دي خو بیا د مسجد جرګه هم افغانستان ته تللی و په دې اړه باندې هغه څه وایي چې د مذاکرات د شروع کېدو یا د کامیابیدو خبره سره روانه ده
مسجد جرګې چې ځنې غړي نه پښتل وایي سف امریکا ډیوا سره د خبرې شریک کړي چې د اول حکومتي چرواکو سره کتري وي بیا تلي وسلوال طالبانو سره او الته په افغانستان کې د خلیفہ ورس باندې د طالبانو مشر مفتي ورولي سره خبرې کړې دي او هغه ترې پوښتلې دي چې د یوازې مسعود طالبانو سره نه بلکې په بشپړ ډول وسلوال طالبانو سره که حکومت خبرې چې سنجیدوي نو بیا طالبان هم د سره خبرو ته تیار دي دی ویل چې دا خبرې د راوړې او دلته حکومتي چرواکو سره هم شریک کړي او حکومتي چرواکو هم پورا باور ورکړي او دوی ته ویل شول چې د ترمنځ د منځګړیتوب کې خوبل طرف دا سه رپورټونه وایي چې د اختر پورزو کې تحریک طالبان پاکستان دزبندی کړی و او بیا دغه دزبندی کې تر 15 مئی پورې پرتیا وکړل شو دا چې کوم جرګې کړی و هغه نه پدا سه خبرې کې دی چې پدغه چې کوم دزبندی په دې کې بلور پرتیا وشي خو نن چې دغه د دزبندی وخت پای ته رسیدلی دی تر اوسه پورې تحریک طالبان پاکستان نه پدغه دزبندی کې نه پرتیا شوی دی او نو ور سره چې دا دغه ختمولو اعلان شوی دی طرف ته دغه جرګې کړي چې هغه په خپل هم په دې اندیشمن دي چې یو طرف ته خو مذاکرات او خبرې روان دي بل طرف ته عملیات شوي او ورسره دغه څه وسلوال بدونه هم تر سره کیږي نو
شمالی وزیرستان نه بیا دغلتا د مسجد جرګه تل افغانستان ته ویل کیږي چې د پیښور کور کمانډر چې کوم د فیض احمد صاحب هغه هم تل د افغانستان ته په دغه اړه باندې څه معلومات لري
زله مطبوعات او دغه څور سره د پاکستان بخبره خبري اعلان چي دي هغه د داول لري چې د پېښور کور کمانډر چې په فارې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټر سرویس انټيليجنس مشر هم وو جنرال فیض حمید هغه کابل ته رسیدلی دی او هلته په کابل کې د افغان طالبانو په ایما باندې د وسلوالو طالبان یا پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع کړې دي، خو په خپل طالبانو یا دغه سره د پاکستان حکومت په رسمي تور باندې اتصال دی ویلي، خو دغه سره خبرونه مګه ترجی او د پورسته کې د پاکستان مطبوعاتو کې داسې دعوی هم شوی چې د وسلوالو یو شمېر فعال غړي چې هغه حکومت خوشی کړی دی او په خپل وسلوالو طالبانو زر سر چینو دا تایید کړو چې په دغه یو سر په دې کسانو کې یو سر دوه کسان خوشی کړی شوی دی، او په دې کې د وسلوالو د سرات سیمه چې کوم خبر مشر و طالبانو مسلم خان او ورسره محمود خان هغه هم خوشی کړی شوی دی، خو دغه خبرونه چې مکه ترازی نو دغه په مطبوعاتو کې ډېر لتون دي سر راځي، خو د پاکستان حکومت لخوا بیا دې ته داسې هیڅ قسم جواب نه ویل شوی چې آیا دغه خبرې هلته شروع دي او کله شروع، خو د پاکستان چې کوم خبره هلکې دي هغې طرف دا خبره ډېر لتون دي سره کیږي.
ډیر زیاته مننه ادن بیٹنی سب د وخرا کولو معلومات شریکول.
مهرباني کور ودان.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رساتا
د امریکا سرخر واشنگتن ڈی سی کې د چین پاکستان او د هند ترمنځ اړیکو په سیمه کې حالاتو باندې یو غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې وینا کوونکو چې په کوم موضوع باندې خبرې کړې دي دغه موضوع انتخاب دوی کړی و چې چین هند او پاکستان د بحران په غاړه دغه موضوع باندې دوی دغلته کې وینا کوونکو خبرې ترې کړې دي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د هغې نه په دغه باندې تفصیل اخلو. پیر زبیر شاه صاحب تاسو تر کله کې ستړي مو شي؟ ډیره مننه پیر صاحب. پیر صاحب د دې غونډې وینا کوونکو څه ویلي دي او د دې غونډې مقصد څه، په کوم مقصد د غونډه بل رابل شي؟ وو
چې دا غونډه خو د یو ایس آی پی یو ایس انسټیټیوټ آف پیس چې کوم دلته دی یو څېړونکې اداره ده، هغوی یو رپورټ جاری کړی دی نږدې ورځو کې، او هغه رپورټ نوم د سټریټیجیک سټیبلټی ان ساؤت ایشیا چې په جنوبی ایشیا کې چې کوم سټریټیجیک استحکام دی په هغه باندې دوی دا رپورٹ دی. نن چې کوم دا غونډه ونه دی چې څومره دا چا رپورٹ لیکلی دی، هغه ناستو او هغه په دې رپورٹ اړه خبرې کولې چې د کی بنیادی څه خبرې دي او څه ویل شوې دي او څه حکومت امریکای نه څه دوی غواړي چې څه دی وکړي شي. نو بنیادی خو دوی دا څنګه تاسو وی چې بحران په غاړه ده دا سیمه، نو دوی دا وایي چې دا درې هیوادونه دي چین پاکستان او هند انډیا، نو دوی درې واړه نیوکلیر جوهري اسلم لري، نو دوی سره چې کوم تعلق دی یو بل منځ کې دوی تعلق دی او بل یو ورسره امریکا سره کوم دوی تعلق دی، نو هغه څنګه دوی امریکا ته پکاله څنګه دا تعلق مینیج کی او څنګه دا سیمه یو جوهري جنگ چې کومه خطر ده چې کوم هر وخت کې دی شي او څنګه حالات خرابيږي، نو دې پاره دې سمخنیوي وکي، نو دې پر دا غونډه دا پر رپورت باندې دې دا خبرې وکړه تفصیلی.
پیر صاحب دغه خبرو که یا دغه راپور چې کوم تاسو ذکر ک دغه لیکون کی چې کوم خبرې کړې دي هغه دغه درې وړو هوادونو ترمنځ د شخړې کم نویت ذکر کړي دي چې دغه شخړه یا دغه اړیکه په څنګه شکل کې د بحران اړخ ته روان دي؟
مجھے دیکھے خو مین چې کوم فار ایگزامپل زو مثال در کم ڈینیل مرکی چې کوم په خوانه د سٹیټ ډپارټمنټ غړی دی او ډېر غټ سکالر دی، په پاکستان باندې کتابونه هم لیکلي دي او هغه د رپورت کې د برخه اخیستی و، هغه دا دا ویل چې کوم د پاکستان او د هند تعلقات دي چې څنګه دا خرابېږي لګیا دي او په کومه طریقې سره کوم وګورو دوی د خپل ټکنالوژي د جوهري ټکنالوژي زیاتوي لګیا دي هغوی باندې کار کوي، نو دا وی چې دا ډېره هغه د خطر شته دلته چې دوی دواړه هیوادونو منځ کې داسې حالات دی هر تور سي چې دوی جوهري اسلحه استعمال کوي، اسپیشلی د پاکستان حق له کوم وګورو د ویل چې ټاکټیکل ویپنز دي وړه جوهري اسلحه دا چې کوم زوري نه چاغه په میزایل باندې لانچ کوي، نو دغه خطر هغه کړی دا ورسره ورسره، نو دا هم ویل چې یو طرف ته خو ټول کوم وګورو توجه د یوکرين طرف ته ده، نو دا ویل او دا نور هم چې کوم دا رپورٹ لیکل دا وی دا وای چې پکار دی چې دیسې می باندې هم نظر وی اولی چې څنګه دی په رپورٹ کې وی چې دا جوهری یو سیمه دا درې وړه هوادونه سره جوړی اصل ده او درې وړه کوم ګورو نه چین او هند هند تعلق ټیک نه دی د پاکستان او د هند تعلق نه ټیک نه دی د غسه پاکستان او امریکا تعلق هم دومره خند دی نو پکار دی چې امریکا داسې یو هغه وکړي چې درې واړه هیوادونو سره یو داسې انډرسټینډنګ یو داسې یو میکانیزم وي که فرض کړه جوهري جنگ خطر ویني چې دوی مخنیوي کولی شي. بیا
ډېره مننه پیر بشار صاحب.
ډېره مننه.
مننه. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په یو خبری کانفرنس کې وینا کوونکو یا د ګوند مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دوی د خپل غړي سعید احمد بلوچ د قاتلانو نیولو لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. د ګوند یو مشر ویلي دي چې صوبایي حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی. د ډیور ډیو خبریال احمد سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د صوبایي اسمبلی د نورو غړو سره په ګډ خبری کانفرنس کې د بی ان پی منګل د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزی وزیر آغا حسن بلوچ وویل چې په بلوچستان کې اوس هم امنیتي وضعیت ډېر کړکېچنه ده چې د دوی پالین اوس هم وژل کېږي او نیول کېږي. لا بیب جالب زخرافه دی خو تر اوسه پوری د دوی لسلو زخطر اتیا پوری د ګوند خپل خلګي وژل سوي دي.
آج مې آی جی بلوچستان کو ایک ایسے ایک وفاقی وزیر کے حیثیت سے
نن زد پولیس او آئی جی بلوچستان تا د مرکزی وزیر په حیث باندې وایم غواړم چې په سملاسی ډول زر تر زر دی د سید احمد بلوچ قاتلان ونیول شي.
اغا حسن ویل چې د بلوچستان ستونزه دي د خبرو اترو لاري اوارسی وبل لور ته بیا حالت په کیچ کې کونټر تروریزم د نیول سوي سجی نور جهان بلوچ په ضد باندې مقدمه ثبت کړله. پر دې باندې د تراګری د پیښو سره سره د ځانوجون کې د موادو د نیولو تورونه ثبت سوي دي. سی ټی ډی دا کوي چې دا د بی ال سره اړیکې لري خو د دې کورنۍ بیا دغه تور رد کړی دي. نن په دویمه ورځ باندې هم په سخت ګرمۍ کې د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د زلکیش د تربت د هوشا په سیمه کې د کوټ کیچ پر لوی لار باندې د شوزو ماشومان او د مدني ټولنې د فعالینو له لوري ځخه احتجاجي پرلت دوام درلودي. دغه احتجاج کوونکي وایي چې امنیتي سرتیرو یوه ښځه نوم یې نورجهان دی له خپل کور څخه د شپې درې بجې په زوره باندې یو وړل سوله. تیره ورځ د بلوچستان د سی ټی ډي له لوري وویل سو چې دوی د زلکیچ و تربت ته نږدې د اوشاب د سند بازار سیمې څخه یو ښځه ونیوله. پلان یې دا و چې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ پر لوی لار باندې د چینایانو پر قافله باندې برید وکړي. دا عملیات فردا سیمهال باندې کېږي چې د اپریل پر شپږمه باندې په کراچي پوهنتون کې شاري بلوچ له لوري د چینایي ژبې د مرکز پر استادانو باندې ځانمرګ برید سوی و. درې استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی وژل سوی و. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت کړکېچنه ده. پاکستان او چین په ګډه باندې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د ۵۵ اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي رادارۍ لوی لاره جوړه کړې ده. حکومت ادعا کوي چې ځینې ګاونډي هیوادونه دلته په بلوچستان کې د سټیک لوی لاره ناکامه کول غواړي چې دلته دوی په صوبه کې ونامنۍ ته لمن وهي. دوی په دې ترس کې تر ټولو له مخه د هند نوم اخلي خو نوی ډیلی بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټان.
د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن بنن د نیویارک بافلو سیمې ته ځي او هلته کې به خلکو ته وینا کوي چې د امریکا د ټولنې دننه دی کرکې ته ځای ورنه کی. دا په داسې حال باندې چې دغلته کې د تشدد کومه بده پیښه شوې ده چې په ډزو باندې دغلته کې کم کسان وژل شوي دي، نو د هغې خپلو خپلوانو ته به دلاسه هم ورکوي. د وایس اف امریکا یو راپورټ تاسو ته زموږ همکار سمین احسان په دغې وړاندې کوي.
صدر بایدن او لاول میرمن جیل بایدن په سر کې د سوپر مارکیټ نه بهر جوړ د پیښې یو عارضي یادګار ته لاړل او هلته یې ګلونه کېښودل. د وایټ هاوس تر مخه هلته به په نږدې په یو ټولنیز مرکز کې صدر بایدن په امریکا کې د سختو د وسلې قوانینو او امریکایانو باندې د نسل پرستی ردولو او د قومي تنوع قبلولو غږ کوي. د وایټ هاوس تر مخه صدر با دغه ناوړه ګام ته د کرکې او بیلاري نظریې په بنیاد د ترهګرۍ ګام وایي چې د قوم روح ته زیان رسولی. چارواکي وایي صدر بایدن با په کانګرس هم غږ کوي چې جنگي وسله د هغه خلکو لاسونو ته د ورتلو مخه دی ونیسي څوک چې سنجیده ذهني مسلو سره مخ دي. پرون صدر بایدن د دې پیښې په حق لا ویلی وو،
د دې پیښې د شواهدو راټولولو کار روان دی، خو د انصاف وزارت له وړاندې لا ویلي چې دوی د دغه پیښې پلټنه د کرکې په بنیاد د جرم په توګه کوي چې د نسل پرستۍ په بنیاد د سپین پوستو د برترۍ یو تندرو عمل دی.
د امریکا هوملند سکیورټی ادارې هم د غشان خبره کړې.
اف بی آی د ته د کرکې جرم ویلې دي، د غشان تحقیقات هم روان دي.
اخوا په بفلو کې خلک غم او په ویر کې دي. د دې پیښې زیاتره ښکار خلک تور پوستکي امریکایان دي. د دې پیښې مشکوکتن د اتلسو کالو پیټن ګرینډ راند دی چې عدالت ته وړاندې کړی شو، نو د ړومبنۍ درجې د وژنې تورونو اعتراف یې نه دی کړی او په خپل آنلاین لیکونو کې چې چارواکي ګڼي د هغه دي، هغه ځان ته سپین پوستکی، فاشیست او نازی ویلي. دا هم ویل کېږي چې دغه تن د انټرنیټ د لارې د نورو دغه شان پیښونه هم متاثره وو، لکه په 2019 کې د نیوزیلینډ د کرایسټ چرچ په دوو جماعتونو کې د ډزو پیښه. د نیویارک په بفلو سیمه کې شوې دغه پیښې که یو خوا نه یوازې په نیویارک بلکې په ټول امریکا کې یره خوره کړې، خو د بفلو ښاروال ویلي
The impact that it has should not just be on the Buffalo community.
د دې اثر یوازې تر د بفلو ښار د ټولنې پورې نشي محدوده پاتې کېدی، د دې اثر په ټول قوم پکار دی. مونږ یو ډېر مضبوط پیغام لیږو چې دغه شان کرکه نشي زغمل کېدی. مونږ د یو ښار او د یو قوم په شان داسې نه یو.
سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
رازو د یوکرین په اړه باندې یو راپور پلوته. د یوکرین په ماریپول سیمه کې د ازوستل په نوم د اوسپنې کارخانې دننه په نه اخستون کې 250 یوکرینی عسکر هغه روسی عسکرو ته تسلیم شوی دي چې ورسره د اوږدې مودې پورې د دغه کارخانې د محاصرې چې کومه پیښه وه یا کومه محاصره وه هغه ختمه شوې. په دغې باندې زموږ همکار اربا محمودعلي نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې امریکا د جمهوریت د دفاع لپاره د اوکران سره په داسې وخت کې ولاړه ده چې لا ډېر هیوادونه په غاړه تماشا کوي.
دا د امریکې کردار دی چې خپله یې غوره کړی دی او زه ستاسې د ولس او د مشرانو د خوښې مشکور یم. دا د یو خوی پیژندګلوي ده چې آیا ته په ژوند کې داسې جوړېدل غواړې چې هر وخت مظلوم یې او خاموش تماشبین واوسېږې، او که نه ته د جمهوریت محافظ جوړېدل زیات خوښوې او داسې کول خپل ځان
د امریکې د یونیورسټي پروفیسرانو ته د ویډیو لینک ته لارې خپل وینا کې زلنسکی زیاته کړه چې دا وخت اوکرین د خپل ملګرو سره په مرسته یو داسې مثال پرېښودل غواړي چېرته چې په راتلونکو کې که څوک هم زور زیاتې کولو ارادې لري نو بیا به ورته د نړۍ څه ځواب وي. د سه شنبه یا نهه په ورځ د اوکرین پوست په ماریوپول کې د ازوستل د فولادو له فابریکې یا کارخانې څخه د خپل پاتې سرتیرو په ایستلو کار وکړه. دغه ښار چې له تیرو دریو میاشتو راهسې د روسیې تر بمباریو لاندې محاصره شوی و په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د اوکرین د دفاع وزارت مرستیالې انا مالیار ویلي چې یو شمېر کسان یې د دغه ځای نه راویستي دي.
د مئی په 16مه نیټه 350 جوبل کسان د ازوستل نه راویستلی شوي دي او د نووا زوفسک په هسپتال کې د دوی علاج کیږي. 211 نور کسان د بشري لارو اولینیوکا ته وړل شوي دي.
د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیر شپه د خپل ویډیو خطاب د لارې ماریوپول څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې کړې وې.
زه غواړم ټینګار وکړم چې اوکراین اتلانو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې هر تن به دا خبرې درک کړي. د ماریوپول د مدافعینو او سرتیرو د ژغورنې عملیات زموږ د نظامی او استخباراتي افسرانو لخوا پیل شوي. کور ته د هغوی د استولو کار دوام لري او دا کار وخت ته اړتیا لري.
هغلی زیلنسکی د جرمنی د وزیر اعظم اولف شول سره د اوکراین د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. سویډن د نیټو په پوځي اتحاد کې د شاملېدو رسمي درخواست لاسلیک کړې. د نیټو غړي هیوادونو لره به په متفقه توګه دغه خواست منظورول وي. همدارنګه د فنلند مشرانو د نیټو د غړیتوب لپاره د خپل ملاتړ څرګندونه کړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیټو د غړي جوړېدلو په اړه فنلند او سویډن ته خبرداری ورکړې. اباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن سرحدي پوله باندې د ترانسپورت شوبې او د پولې د تجارت سره وابسته ځایي خلکو د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په چمن پوله دی دوی ته جوړ مشکلات ختم کړي. او دغه غوښتنه د چمن د مطبوعاتو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په محل باندې دوی کړې ده. دوی ویلي چې په سیمه کې بل روزګار نشته. د دوی کاروبار روزګار هم د دغه پولیس سره تړلی دی او د دوی کاروبار ته دغلته کې د سمګلینګ نوم ورکړی شوی دی. په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډی خبریال نعمت الله سرحدي تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن د مطبوعاتو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په محل ځای ترانسپورټرانو او کوچني تاجرانو وویل پاکستان افغانستان پر ګډه پوله باندې پاکستاني چارواکو د دوی مخته ستونزې ډېرې زیاتې سیوا کړې دي. یو خو مال بردار ټرکان په شپو شپو پر چمن پل این ایل سي کې ولاړ وي او بل ډرایوران څخه شناخته کارډ او ټرکانو کاغذان اخلي چې د افغانستان څخه پروپسې پاکستاني چارواکي بیا نه ورکوي. په دغه محل یو ترانسپورټر اجدارو خان وویل
اغه نه را پریږدي او پر دې سر به زما څخه کاغذ خبر ورته کوم بیا ډرایور ته نه ملایويش په ګاټو گاډي ولاړې په درې ورځ زما خالي گاډي را دی خو اوړي په څلور ورځ په درې ورځ داغه خو اوړي زما اصل مثال د علي څومره روزګاری لاسه زما بچان په روزګار څومره روزګار پنځه کاټه نه مزه خو کی راولو پنځه پارسل د دې خو کی
د چمن پولی داخلي دروازې باب دوستي د امنیت خوندي کولو او مال بردار د ټرکانو د چیکینګ چاري د پاکستان د پوش په لاس کې دي. او په سملاسي توګه د ځای ترانسپورټرانو او د کوچني تاجرانو پر دغه مطبوعاتي کانفرنس باندې پاکستاني چارواکو څه قسمه خبرګون مخته نه دی راغلی. خو مخکې پر چمن پوله دند تر سره کوونکي پاکستاني چارواکو ویلي وو پر چمن پوله د قاچاق د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. خو په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې ولی محمد اسفزي وویل پاکستاني چارواکو د دې روزګار هم تړلې دي.
ګاډیان کاغذان ورکړي د شل شپې کې ګاډي در وسه حالت ولاړه ده. زموږ ډرایوران ته تکلیف ورکړي. زموږ د روزګار مسله ده. زموږ روزګار باندې زموږ د ګاډیانو یو کښنه کښنه ټول لاجب دي کې درې کاټنه څلور کاټنه دا شو کیږي. زموږ ډرایور بي عزت کیږي. زموږ کلینر بي عزت کیږي. ټیر شو کیږي. موږ د سرکار څخه دا اپیل چې زموږ په دیشان کار نه.
یو بل ځای ترانسپورټر امیر منان وویل پر چمن پوله په ان ایل سی په مرکز کې د دوی ټرکانو څخه یو کوچنی کوچنی کاټن هم شو کیږي.
مخ په مور په د خپل ګاډین څخه دروازې پورې ورالو اته موږ اوس راوي سګس د ان ایل سی راځي دی. اوس موږ خپل ګاډین نو نسول خلل دی دی ورانه لته په بغاری خرچه غواړي پیسې غواړي. موږ هیڅ رقم د خپل ګاډین نور خلل نس. نو زموږ د حکومت څخه دا خواستې د امیا کړې چې د زموږ ګاډین ریلای کی موږ د خپل ګاډین سره زو راځو.
د افغانستان سره پر پوله پر سمو خلک د بل روزګار د نشټوالي لوچ د پولي د روزګار سره وابسته دي چې د خپل ژوند گذر بسر پکوي او د خپل تجارت بولي. خو حکومت پاکستان دغه د پولي او تجارت تسمګلینګ وایي بغیر محصول مالونه پاکستان ته راوړل غیر قانوني عمل دي. خو د چمن د پولي د تجارت سره وابسته خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي د بارډر د سمګلینګ په زمره کې راتلونکو مالونو وزن او مقدار دی وټاکل سي. پر چمن پوله خو پاکستانی چارواکي د کور د استعمال سامان یو کارټن هم په قبضه کې اخلي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
او سمزو د بلوچستان ډیرا بوکټي سیمې ته چرته چې د هیزي لکبله د ملوش میره تر دوی شته وخت دا د ډیورډي خبريال حفیظ شیرانی په دغه تفصیل باندې کوي.
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټری سالی ناصر په خبره د ضلع ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې له تیرې یوه نیمې میاشتې څخه د حیضې او نورو ناروغیو له امله د مړه سوو شمېر دوویسته رسېدلی. د موبایل پیغام له لارې سالی ناصر و ډیوه ته وویل شپږ تنه له حیضې او نور شپاړس له نورو ناروغیو څخه مړه شوي دي.
د مړو شمېر سرکاري طور چې زموږ هیلت فسیلټیز ته کم کسان راغلي دي هغه شپږ رجسټرډ دي. د دې علاوه په علاقه کې شاوخوا 30-35 زره آبادی ده. په تیره یوه نیمه میاشت کې چې کوم کسان مړي دي هغه تقریبا 22 جوړی شي. شپږ ځینې وباسوې شپاړس پاتسو هغه د مختلفو نور ناروغیانو زه مړه دي. د ډایریا څخه هم کېدلای شي لیکن چونکې زموږ هیلت فیسلټی کې رجسټرډ نه دي ځکه هغه رپورټډ نه دي. نو کنفرم موږ د ډایریا غنه شوې لای.
د ډیره بوکټي د صحت محکمې ضلع مشر ډاکټر محمد اعظم بوکټي په خبره د حیضې د ناروغانو په شمیر کې لا هم زیاتوالی را روان دی او دا وخت دا شمیر 2450 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شاباز شریف په پیرکوه کې خبرې سوي وبا د مخنیوي او خلکو ته د جدي طبي اسانتیاوو د برابرولو امر کړی دی. د سیکرټري صحت سالی ناصر په خبره دای په خپل د صحت د ټیم مشري کوي او لتیرو 15 ورځو هلته په پیرکوه مکیدی لا کوټی ډاکټرانو ټیم بولی او هلته یو ځانګړی لیبارټری هم جوړ کړي چیرچی د خلکو ټیسټونه کوي. د ناصر په خبره دا ناروغي د اوبو د خرابېدو یا وایرس وهلو له امله لګیدلې ده.
د اوبو مسله او دا ناروغي د اوبو زخه پیدا شوی ده. دا بکتریا په دغه اوبو کې و چې یو سورس دی د دې پترنال ورته وای دا غزخه.
د صحت د محکمې ریپورت چې په 19 اپریل د حیضې ناروغي لګیدلې ده. د ناروغي د خبرېدو پر وخت علاج نه کولو او د حکومت له لوري د صفا اوبو بندبست نه کولو پر ضد ځای خلکو په سیمه کې احتجاجونه هم کړي. وای حکومت د دې ناروغي په مخنیوي او خلکو ته د صفا اوبو ورکولو او اسانتیاو برابرولو کې ناکامه شوی دی. خو د سالی ناصر چې د مسله ګامونه اخیستل شوی دي
وګ چې دی هغه اوس د ټینکر په ذریعہ باندې د ډیره بوکټي څخه پبلک هیلت ډپارټمنټ سپلای کوي. د دوی د چشلو د اوبو ریکوایرمنټ وایي 5.5 لکه لیټره تر 6 لکه پورې پروندو وړ مورز دوی ورسولې دي. یو د دوی یو پروجیکټ دی هغه به غالبا په 3-4 میاشتو کې کمپلیټ کیږي. بیا به دا د اوبو معامله ان شاء الله د دوی حل سی. فلال هغه چې کوم مخکې سورس هغه موږ بند کړي ولې د ناروغیانو د پیداوېدو نور چانسز وو.
ډیره بوکټي د پاکستان له هغو سیمو څخه ده چې زیات قدرتي ګیس پیدا کوي او د پاکستان او پنجاب او نورو ایالتونو ته له تیرو اویاو کالو راهیسې ګیس ورکوي. د بلوچ سیاستوالو لخوا په خپلو بیانونو کې ویل شوي چې د ډیره بوکټي ګیس خو ټول ملک ته ورکول شوی خو د حکومت لخوا و ډیره بوکټي ته د صفا اوبو یو پایپ هم نه دی لګول شوی. د بلوچستان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د اوسنۍ وبا لخبرېدو پس د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو له لوري و پیرکو سیمه ته د صفا اوبو د رصد د لاین لپاره 300 ملیون روپۍ ورکول شوی دی. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وډوکی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر مردونکو د ډیو رادیو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي او د ډیو رادیو او د دې سره سم د ډیو ټی وی چې څومره پروګرامونه دي او څومره خبرونه دي راپورونه مرکې دي هغه تاسو ټول د ډیو رادیو په ویب پاڼه www.voadio.com باندې د شپې ورځې هر وخت کتئ شي او دغه معلومات تاسو لپاره دغه پراتی وی د دې ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو یوټیوب فیسبوک او انستګرام او ټویټر دغه ټولو کې هم د ډیو رادیو چې څومره خبرونه راپورونه مرکې دی هغه تاسو هغه ته هم کتئ شي او ځان د نړۍ او د سیمې په حالاتو خبر ساتل شي. د خبرونه د برخه کې وړاندې کولو کې موږ سره په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوله پروډوسر سلیمان او انجینیر وو چارلستن او واسکو دا ریمنه کو زه اشفاق منصور نخلم اجازه خوش پاول لري د لافمان.